اردن کده مشال لريو په روانو پرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي 3 بجې شوی نن د ګلواز د 2018 کال د پیل لمیش کې تل سمن کدا په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو خبرونه به هم درو ورو پر وسته نمایي کې د سولې پر لور ونځ خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی نن په قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین شروع شوه دی پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په اړه تحقیقاتي کمیشن رد کړی دی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته ورغلی دی د خبرونو تفصیل لرنن څخه په قبالی سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره څلور ورځنی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې درې ورځنی شروع شوي کمپاین کې یو میلیون ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي پېښور کې روغتیایي چارواکو نن مشال رېډیو ته وویل چې د دې کمپاین لپاره د خوښه 3000 ټیمونو له لارې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي دا کال خبر پښتونخوا کې د پولیو څلور په سند صوبه کې درې او بلوچستان کې یو کیس مخته راغلی و خو قبلي سیمو کې د دې رنس کومه نوې ناروغي مخته نه ده راغلې هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین پیل شوی چې شپږو لکو ماشومانو ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال رېډیو ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي د پاناما لیگ پاناما اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي و چې د وزیر اعظم نو شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی خو بیا هم د څېړنې لپاره یو کمیشن جوړی په داس حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1,00,000 بې کوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تېر یو نیم کال راهیسې 25,000 واپس شوي دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رېډیو ته وویل چې حکومت او پوځ ورته ویلي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلی دي خو بیا هم واپسي ډېره کراره ده
مثال دی وعده هم په وختونه باندې کړی و چې په 3 مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي هغه دوه کوله تقریبا وزي هر واپسین بعد دوه میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لاګي مې هم بالکل دی واپسین هم مهینه ای حالانکه دا واپسین نو دی وعده کادو دا خل په ډېر مجبور حالت کې دي کاروبارینا تباشوی دي بچونی تباکی اخر کار دینه وسته جوړی
بلخوا د قبلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به هم ورسره تیز شي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی دی د نوموړي بیان تواب غورزنګ نن مشال رېډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي څو طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو د خطرو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی
یاد دی چې چین د امریکا پاکستان او افغانستان ترڅنګ د هغه څلور اړخیزې کمیټې برخه ده چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي او په دې لړ کې په اسلام آباد او کابل کې ځینې وخت غونډې هم کړې دي افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وایند مرستیال دواخان میناپال نن مشال رېډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړی یې له جنګه لاس واخلي میناپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره یې د سیاسي روغې جوړې لپاره په ډېرو خبرو سلا شوې ده حزب اسلامي له افغان حکومت غوښتي چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید ملګري ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نومونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته ورغلی دی او د عراقي چارواکو سره به د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې مطبوعاتو ویلي چې د عراق سره د مرستو معنا دا هم کېدلی شي چې په کم شمېر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واسول شي. تمه ده چې ایش کارټر د خپل د سفر په مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر ال آبادی د دفاع وزیر خالد ال عبیدی او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ قمندان جنرال سین مکفارلن سره ملاقاتونه وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحاد د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کوي او په شام او عراق کې د داعش خلاف جګړې لپاره د یادو هیوادونو امنیتي ځواکونو ته روزنه او نورې مرستې هم ورکوي. د فرانس هوایی کمپنۍ لا تکلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې شروع کړې دي. د پیرس څخه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمی موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې پیل شول. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورټ وزیر او 15 تنه فرانسوي سوداګر هم شامل وو. د تهران د امام خمینی نړیوال ایرپورټ ته د نړیوالو الوتنو آغاز د ایران د اتمی موافقې و مهمه راوړنه بلل کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سراج ظهیر تاسو په پاکستان کې د پیسو بیو د پښتنو سیمو د موسم حال وایي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغاني په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
رودونکو خبرونه مول مشال رادیو او دلته سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري چارواکي وایي لنن څخه یې ځنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو او خبر پښتونخوا په بعض علاقو کې د ګوزن یا پولیو ضد څو ورځنی کمپاین پیل کړي.
پر موبایل ټیمونه چې کم جوړ شوي دي نو هغه 10,500 موبایل ټیمونه دي.
هغه زمونږ ارسه جوړ شوي دي او تقریبا 2,16,000 ټارګټ زمونږه او دې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته اخیستي.
د پاکستان ځینې سیاستوال وایي د پاناما لیکس په مسله د هیواد کې روان سیاسي اړې ګړې د جمهوریت لپاره خطر دی. د فوجي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ځینې ستانه شوي کډوال وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
میر هم بالکل دې واپسی نه مطمئن نه دي. دا واپسی نو د یوه دوکانو د خلکو ډېر مجبور حالت کې دي. کاروبارینه تباه شوي دي، بچونه تباه کیږي.
خو د سولې پر لور نه خپرونه کې اوري فلمونه د تشدد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي.
مونږ خپل ټوپک کلچر چې دی ډېر سخت خلاف یو او مونږ کوشش دی او نور څوک به کوي. نور هم خلک فلمونه جوړوي، هغه په حجرو ور جم کې شپېته تنه ولي او کلاشن کوف دا هغه اغېز نیم جي مرا.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن څخه یې د هغه هیواد په ځنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په بعض علاقو کې د ګوزن یا پولیو ضد څو ورځنی کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر کوي.
په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي شمالي وزیرستان او ایف آر بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی او په دې مهم کې 2974 ډلو په ذریعه به 9,09,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خواوشا سیمو شامل دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد څاڅکو مهم په حقله د صحت ادارې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو 19 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین اعلان کړی و، خو په درېو ضلعو لکه مروت، سوابی او تورغر کې دا مهم وځنډول شو، کوم چې بعد دوه درې ورځو کې بیا پیل شي.
د دې لپاره موبایل ټیمونه چې کوم جوړ کړی شوي دي نو هغه 10,500 موبایل ټیمونه دي، 2573 د دې لپاره سپروایزر دي چې دا موبایل ټیمونه به څوک سپروایز کوي.
همداشان چې د قبایلي سیمو د پولیو د مهم لړکی مشال ریډیو د خیبر ایجنسی د سرجن ډاکټر ریاض نو پوښتل نو د هغه وینا وه.
زموږ مطلب 15 ورځو باندې هغه تقسیم کړی دی، هر یو تحصیل یونین کونسل ورته وایي لاندې هغه باندې هغه زموږ ارڅه جوړ شوي دي او تقریبا 2,14,000 ټارګیټ زمونږه او دې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته اخیستي.
د فاټر سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. د کرخی هغه غاړه ته د افغانستان په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو په دې دوره کې بعد څه باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نو حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 14,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ د شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه موږ ټارګېټ کړل. څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل، خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېره اوس 14,000 ته راکښته شوې ده. هغه هم د کوټ، پچیرګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ سره زمي هدا کوشش کوي چې موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتې نشي. خو بیا هم والدین او د مکلفیت د سینزانونه مطمئن کې چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیل سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، اته موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لاره کې. صف د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې پوهنې ریاست سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکوم چې پوهنې ریاست تاسو سره همکار ده.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو علماي کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي، خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې په وګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومان خیرخوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د التپری دي او په ټولو مخالفینو ورومز مشده دا د وطن بچین دي، خپل بچین دي، دا پرې
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوي. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډیو خبرونه اوري ل شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وای چې نور د کډوالې ل ژوند څنګه راغلی او حکومت یې باید د واپسۍ دقیق نیټه وټاکي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. تفصیل لسمی د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستانه به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس ستنېدو مخصوص وخت نه په ګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمۍ په خیمو کې نوره نشي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپسۍ عمل ډېر سست دی او لږ یې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي، چې داسې واپسي خو په کالونو کې ممکنه نه دی.
مثال دی واده هم په وخت بنده کړې وه چې په تین مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي، هغه دوه کوله تقریبا وځي، هره واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسي کې ټیم لاګي. مین هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن وي، حالانکه دا واپسي نو دی واده کادو د خلک په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تبه شوي دي، بچونه تبه کېږي، اخر کار دې نه وسته جوړېږي. دې ته مش بالکل مجبوري دې خراب مش انشاءالله خپل احتجاجي نه خپل پرې دنیا ته بیا هم پیش کوي.
عزیز رحمان وایي دوه ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پنځه میاشتې وړاندې شوې، خو لا یې هم د واپسۍ هیڅ عمل نشته. او د ده په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسي ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپی کلای اوله شلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پنځه کېری نه دي، دای درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پنځه میاشتې شپږ میاشتې واپسي نشته. واپسي میش ته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونه جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه ته وړاندې واپس تللی مشال ته وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي، نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
په چار داغه دوه چې د ایدر خلا وشي اسو خلې هم سکی پوز د تخت ته خلې راسه او وطن به بوز شي، ځکه چې هم حاج کی مو دوکانه وزر ویجو مختر راغله جرنل صاحب ته او وزیر اعظم صاحب ته سوال کو چې دا خل چې کی مو دوکانه په خریتی سره ورسه خپل کلی ته ورشي کوم نقصان نه چې شوی دی. هغه په چار دوه خل کې ته ملاو شي کرین اډنګ دی اوله می سکی مو مطمئن نه.
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ د غزن په اړه مو چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل د ډېرو سیمو واپسۍ لپاره اندراج شوی او دوی ټوله تیاری هم نیولې، خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادي سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسۍ لپاره ویلی شي. خو د ده په وینا زر به یو ځل بیا واپسۍ عمل شروع شي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان د ایف ډی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې، چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لډیو ته غوږیستئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه روغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت ته یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په ایف سی آر قانون کې د جوړ بدلون په اړه دې خپل واک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کېږي. تفصیل سراج زهیرا کوي.
د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه د قامي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړي شهابالدین خان خپله وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قامي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کېږي، نو د قبایلي سیمو مسله هم قامي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پی ای ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوښتل کېږي چې یمن زموږ نه اوس سمندر لري بیا د پی ای ای ملازمین ټیک د جېره روزګاری مسله ده، هغه به روزګاره کیږي، خو د هغوی د مرګ د ژوند مسله نه ده، د هغوی د انساني حقوقو د بالولو مسله نه ده، بلکې د هغوی د روزګار مسله ده. هغوی جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړلی کیږي. دا ولې دا څه وجه ده چې په پارلیمنټ کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت دی؟ په دې کې شاه جی ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو، هغې کې مونږ یو ایډجرمنټ موشن هم راوړی چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو دستخطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بحث پلی شي په اسمبلی کې دا آئین ولې لاګو نه دی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غواړي سوال د مخفلو کورونو باندې شو، هغه نه بعد به ورته پاسو ته ځواب ورکړو. مو ته د خپل فاټا کونسل جوړ شي اسپیشل پیکټ سره، بعد مو خپل علاقې کې امر راشي، بیا به مو پازیټیو ځواب ورکړو. ته مو ته داسې طریقه کار پکار دی. نو موجوده حالات داسې نو مو بالکل لګې وو، کوشش وو اندازې جوائنټ څه کې دا آواز وو اوچت کو. موجوده په 40 اف سی آر په برې کې ټکې مو لک چینجینګ غواړو، هغه حقوق ته مو ته ملو شي چې کوم حقوق په اسمان کې تا ولې ته متعلق فلټر سره دی، هغه مو غواړو چې مو ته خپل های کورټ وی سپری کورټ وی ټولې فیصلې کې دا کوم نه خوړو ذلیل دي. دا مو کوي کوم الیکشن کول که سلیکشن کول، دا فیصله مو انشاء الله په خپل کوم.
ذکر ده د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو په ترڅ کې یې پر پاکستانی سیاستوالو اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یوه کمیشن پر جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي. تفصیل په دې رپورت کې. د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف الوی وایي د دې اووه شرطونه دي.
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې ښودل شوي وې او کنه. بل ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وې ښودلې، نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نه وي منل شوي نو په قلاره به نه کینی. همدارا څرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې سیاست نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راولي.
که څه هم یادو دواړو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی، هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو، غالباً چې دوی هماغه کار بیا شروع کوي. پاناما لیک په بهانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغوی سبق زده کړی دی د یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي، مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغوی وختن په وختن احتجاج کې نوم باندې خطر
زیاتوی په پاکستان کې لروان سیاسي اړیګړی سره لوړان دي کمزورې جمهوریت نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارا د اطلاعات او فقی وزیر پرویز رشید تیر ورځو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیک سره سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړې چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. بل رپورټ هم پر دې لرو خو دلته کې وړه چنده ماخلو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د ډاکټر حسن نسکری مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دا وخت د مسلم لیگ نون حکومت لوی ازمیخ سره مخ دی. په پاکستان کې جمهوریت سیاست یو وار بیا د ګډوډۍ او بېیقینۍ حالت ښکار دی. باید چې د سیاسي اړیګړي منفی نتیجو ته کتنه وشي. د سیاسي ګوندونو پر یو بل د تورونو او جګړې د پاکستان په اقتصاد، ترګري او سختدریځۍ د مخنیوي په هلو ځلو تر ټولو مهمه ده چې په جمهوریت بد اثرات غورځولی شي. د مقالې غټې برخې په دې رپورټ کې وو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د یوې مودې راهیسې د پاکستان سیاست پرله پسې له بحرانونو سره مخ کیږي. د مارچ په نیمایي کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت زیاتره سیاسي چیلنجونه راکم کړل او له پوځي اسټابلیشمنټ سره یې اړیکې عادي حالت ته راغلې او د ګوند یو شمېر مشرانو د 2013 کال د انتخاباتو ګټلو سوچونه شروع کړل. خو د دوی دغه امیدونه وروسته له هغو تر خپو لاندې شول چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه رامخې ته شول. له دې وروسته د پاکستاني حکومت پوزیشن ګوندونو ته ډېره ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم فشار راوړي. اوس ځینې سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او بعضې بیا وایي چې د پاناما لیکس په اړه د نواز شریف د بچو په وضاحتونو کې تضاد دی. د پاناما لیکس وروستو د راپورته شوي بحران د حل لپاره د مسلم لیگ نون تګلاره په بشپړه توګه ناقصه ده. یو خوا حکومتي ګوند وایي چې کپنیانی د وزیر اعظم نواز شریف د بچو دي او ذمهواري یې په وزیر اعظم نه راځي، نو بل خوا بیا وزیر اعظم قام ته په وینا کې د خپل ځان او کورنۍ دفاع کوي. همداراز بیا د مسلم لیگ نون ځینې غړي اپوزیشن ګوندونو ته دړکې ورکوي. د مثال په توګه دوی وایي چې د عمران خان درغلي یا کرپشن به په ډاګه کړي. له دې ګام سره اپوزیشن ګوندونو ته ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم او کورنۍ یې سختې نیوکې وکړي او تورونه پرې ولګوي. مقاله کې راغلي پر دې سربیره په پنجاب اسمبلی کې د ښځو حقونو د خوندیتوب بل تر راوړو وروسته هم یو شمېر مذهبي ګوندونه د مرکزي او پنجاب حکومتونو پر ضد راپورته شول. د پخواني ګورنر وجون کې ممتاز قادری د پلویانو لخوا په اسلام آباد کې د څو ورځو درنې اهم د نواز شریف حکومت تر سخت فشار لاندې راوست. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید او د چوټو ګینګ پر ضد عملیاتو هم د پنجاب حکومت هغه ادابې بې بنیاده وګرځولې چې ګینې د صوبې امنیت او انتظام د دوی په کنټرول کې دی. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود به عمران خان او د هغه ګوند ته ډېره ګرانه وي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ پرته د مسلم لیگ نون په حکومت فشار واچوي. پوځ دا مهال په خاموشۍ سره روان سیاسي بحران څاري او د بې یقینۍ دا روان سیاسي بحران یو شمېر نتیجې ورکولی شي. کېدای شي چې اپوزیشن ګوندونه د نواز شریف پر ضد لارو ته راووځي. دا هم ممکنه ده چې نواز شریف له کم واک سره خپل حکومت ته دوام او پوځ ته زیات اختیارات ورکړي. کېدای شي چې عبوري انتخاباتو ته لاره جوړه کړل شي. دا هم ممکن ده چې د ترګري او کرپشن له منځه وړلو لپاره د پوځ په ملاتړ ولسي نظام راوړل شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال رادیو ته وګستې ودن کو لګ شبکې درنی بجې کې دون کې دیو بچر ګواخ اهم سټوډیو تر غل نو راځي چې له وګړو خبرونه لندې زور له نن څخه په قبلي سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی خبر په خنخوا کې درې ورځنی شروع شوی کمپاین کې یو میلیون ماشومان ته د دیرنز د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. هلته د ډیورنډ کرښې غاړه په ننګرهار کې هم د څلور ورځو ورته کمپاین پیل شوی چې نن پکې شپږو لکو ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي واکسینو ورکولو چارې پیل شوې. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو پرون مشال رډي ته وویل چې د دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان هم موجود وي. د پاناما لیک په نامه اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی، خو بیا هم د څېړنو لپاره یو کمیشن جوړوي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې ګوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15 زره واپس شوي د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حقله خبرو لپاره چین ته ورغلی. د هغه وایند تواب غورځنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور له څخه د حزب اسلامي وسوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال لړی ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګل لاس واخلي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته ورغلی دی او د عراقي چارواکو سره به د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي. خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور حمله روخو. لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابع اکرم خان ته وکشي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوخېدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سین صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکولو لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومانو ته د جنس، مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي دوه هفتې تیرېدو نه پس د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عهدونه استعفا ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي سګ د بحالۍ واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړی شي چې په هغې ټول متفق وي. در اخیر کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي. نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د الجزیرا ټلویزیون پر ویب پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقونو ادارو پر دې بل نیوکې کړې دي. بلخو رایټرز خبري اجانس لیکي ویره څرګندېږي چې القاعده وسله واله ډله ښایي یو وارې بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. رویټرز خبره د طالب وسلوالو ترمنځ اختلافاتو القاعده ته ګټه رسولې چې له وجې کېدی شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش اهم اغیز وشي. د دواړو لیکنو غټې برخې له منور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکوونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکوونکي وي غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبري اجنسۍ په یوه لیکنه کې راغلي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغې القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثره کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سکو 2,110 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
مشال لړیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دی چې د هیواد فوز به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. پړې نور له احمد تکل څخه ورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په وسنۍ سرحدونو کې به بدلون را نشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرایلو په منځني ختیځ کې د 1988 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یې یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې پر اسرایلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوزن کوزو مومندو جنسی ته په مومندو جنسی کې د عوامي پارک یا د خلکو لپاره د سیل زی په جوړونه کار پیل شوی دی. دا پارک چې به پرې 40 میلیون روپۍ لګښت راځي په کړپا کنډاو کې جوړول شي چې په ګرد قبالي سیمه کې لټولو اولنې پارک دی. په دې کې به وړوکه برانی بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو زی لکه چړیاګر هم جوړول شي. چارواکي وایي چې امکانات دي چې پر روان کال کې دا پارک د سیلګرو لپاره پرانیستل شي. تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی په کړپا کنډو کې په 40 میلیون روپو د سیلګریز یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوه. د کړپې کنډو د غلنۍ او د یکون ترمنځ غریزه سیمه ده چې پکې د محمود او باجوړ لوی سړک تیر شوه او د حکومتي چارواکو په وینا دغه سیمه د سیلګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمې ولس په دې پارک خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیم زی وای
مند سرگرم بئی او خشتہ دے جوڑی گی من حکومت دے زیاد شکر گزار یو پخپر زمون جڑن چودی دی مطلب دار چ زمون پیشن سے خوش کی علاقی دی مطلب ہے زمون دا پار پخپر دا ناستی او دا ولاری جدا سی خشتہ دے پیدا چی پاگی بہن دا سڑی بس سوچ نہ دا تعصبات دا ٹول خراب سوچ نہ دا تی لڑکی
ہم جی دلی مومن یو تعلیم یختہ زوان دے اوئی چ پ محمد ایجنسی کی دا سیالگری لپارہ کوم مخصوص پارک جوڑونا ضرورت ہم دے او دا بد امن یو خ پیغام ہم نڑے توار کڑی
بل دے سر مختلف قسم خلق پر روزگار شي چې خلق پکې خپل کوکې ولګي جسونه وغیرہ هر څه چې پکې ملاويږي خلق د تفرید لپاره او خصوصا د نورو علاقو خلق چې راځي دلته هم سیل کول د لپاره نو تل تبا د امن دا یو نه خو ګرځي چې دلته په محمد ایجنسی کې په فاټا کې دلته امن شته ان شاء الله او امن راغلی دی که خیری.
د محمد ایجنسی د پارک یا سیل ځای چې ګرد قبایلی سیمه کې لټولو اولنې حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وای چې د امن لپاره کلوبي او طالب ضروری ګڼل کیږي نو سیل ځای هم ډیر ضروری دی.
سفر نه خلک راځي اږي ته هم په دغه ځای کې خه مزیدار د سیل کوون کې او زیا ملاو شي د دین علاوه دا به د مومندو یو خه ایمیج په بار دنیا کې.
بل خو د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وای چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغې مرغاوي او نور ځناور هم ساتل شي لکه چړیاګر او وړو کې بارني بن په کې هم جوړول شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکو کال کې دغه پارک د سیلګری لپاره پرانستل شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوس هم ورسېدلی دی د اونیزې خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې په ټولنه د فلمونو په اغیز خبرې کوو. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواښ دی او تاسې د هر یک شنبې یا اتوار او هرې دوشنبې یا ګل په ورځو له مشاله ډیو اوري.
د سولې پر لور
فلمونه په هر دور کې پر خلکو د اغیز لوی وسیله پاتې شوې ده. ځینې وخت فلمونو یوازې تفریح برابر کړي او ځینې وخت یې د یو لوی فکر پر مخ بیولو لپاره کار کړی. زه ستاسې کوربا بشیر ګواکی مونږ د سولې پر لور خپرونه کې پر ټولنه د فلمونو د اغیز او سولې لپاره یې د ممکنه استعمال په اړه غږیږو.
If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it.
But do you really believe you could use non-violence against someone like Hitler?
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone. You must make the injustice visible.
Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him.
Long live Mahatma Gandhi!
دا د عدم تشدد لاره ل برتانیا څخه د هند لپاره د خپلواکۍ ګټونکو مهاتما گاندی پاړه د 1920 کال جوړ امریکایي فلم یو برخه وا چې نوموړی پکې وای هغه ازادي نه غواړي چې د خلکو تر وژلو وروسته حاصل شي. د گاندی پر ژوند ګڼ فلمونه جوړ شوی دي. دوی ټولو تر شا د سولې پیغام پریښې او خلکو ته خودلې چې که مقابل لورې مو هر څومره زورور وي د عدم تشدد لاره پی بره موندل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لسلو کلنو ډیر کیږي چې پښتو فلمونه جوړیږي. که څه هم په خوا وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې جوړ شو پښتو فلمونو کې ګڼ داسې فلمونه وو چې موضوعات یې ټولنیز مسایل او په سولیز ډول د شخړو حل وو، خو نن سبا په فلمونو کې تر ډیره تشدد ښودل کیږي. په 1980 کلونو کې د نورو فلمونو ترڅنګ د پښتنو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د دودیزې جرګې په اړه جرګه فلم جوړ شوی و. پاکستان کې ډیر پښتو فلمونه د پنجاب په لاهور کې د غیر پښتنو لخوا د کاروبار لپاره جوړیږي. د کلتوري چارو کارپوه شیرالم شینوار وایي چې د سیمې زبرځواکونو له مودې راهیسې په قصدي ډول پښتنو ته داسې فلمونه وړاندې کړي چې د شخړو حل یوازې د ټوپک په کارولو کې ښیي.
زمونږ اراده د تا تر لو وو چتی دی
آصف خان له تیرو 50 کلونو راهیسی پښتو فلمونو کې کار کوي. هغه له تشدد ډکو اوسنیو پښتو فلمونو پړه په کتونکو واچوله او د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته ویل چې خلک هغه فلمونه ډیر خوښوي چې جنگونه پکې.
مطلب دا دی چې ګوره دا چې دا ګوره دی هر یو د هر ملک د هر وطن هر صوبې هر بیلټ هر ایریا یا کوئی تو سیدھے ٹرائب ایریا تلار سے نور سڑی ٹوپک کا چولی اسے دا غوالن چدا شید کم شید چدا ارباز خان زمون فلمون ہو رہا ہے کہ مونگا ٹوپک کے لیے نہیں استعمال ہو اینڈ ٹو اینڈ فائٹ کو مونگا خپل جدی ٹوپک کلچر چدے دیر سخت خلاص ہی ہو اور مونگا کوشش دائی آو نور سوک بکی نورم خلط فلمون جو رہی آگا ایک وجرو اور جم کیو شپیتر تنوو لیو کلاسن کو فدا آگا غیز اس نیم جی مدار دسولے پر لوگ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو فلمونو د پښاتګ او پکې د نوښت نکې دوی ولوي وجه د ترهګرو پراخ موجودیت خودل کیږي. طالبانو افغانستان کې د خپل حکومت په محل په ټولو هنري کارونو بندیز لګولې وو او وسلوالو په دې روستیو کې پر سینماګانو ګڼ بریدونه کړي دي. مشهور پښتون اداکار جمال شاه وایي د تشدد په لبن له خبرو ویریږي ځکه نه غواړي چې خلک په خپل منځ کې خبرې وکړي.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی کاغه ادب وی کاغه فلم وی کاغه موسیقي وی کاغه لیک وی کاغه گډا وی کاغه پالیټکس وی کاغه فلسفي وی د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وی داغه زاره د رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبر واوری استعماری طاقتون سی دی یا ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا اس خلق دا خلقون لیدی کی او پزلو که یو ویر پیدا کی شک پیدا کی نو ڈائلاغ سی دی آغا ویر ختم بی مطلب زو تی چی دی او بسر خبر رو کنو زیادہ دا پیجنر بلی با زیادہ سی ما کچھ ویر دا تانی بی آویر با ختم سی ما داخل سی هنری څنګه سی دی هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. له 1991 کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو کله یو خوا پر خلکو اغیزه کړی او هغه یې د تشدد خوښولو ته هڅولي نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینواری وایي جنگونو نه یوازې خلک وژلي بلکې د پښتني ټولنې اقدار هم ختم کړي چې له کبله په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده.
لبد مرغ داسې وشو چې زمونږ چاپېریال کې تېر ډېر څه څلوېښتو کال نه چې کم قسم حالات جوړ شوي دي نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوې هغې فکري رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم لوی هم واړه هم د توپک سره مخ شوي دي د تشدد سره مخ شوي دي. ظاهره خبره چې د هغې کتار کې لپاره بیا په سینما په پرده باندې هم داسې کوشش شوی دی. د سینما او د فلمونو کار خو دا دی چې کم رجحان وي کم تشدد په سوسایټي کې کم غلطې خبرې چې د هغې اصلاح وکړي خو داسې سره ونه شي نو څه خلک داسې یو فکر والا شته چې هغوی په سوشل میډیا باندې ځینې فلمونه جوړ کړي دي او کوشش کړی دی.
په کندهار کې همدغسې یو کس شته دی چې څو کاله مخکې د هنري هڅو د بیا پیلولو کار شروع کړ. فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه او سره یې د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبینګ یا دوبله کوي. هغه د خپل کار د اغیز په اړه وایي
موږ د منشیات یا په اصطلاح دغه مواد مخدر په پرځای باندې موږ یو ډرامه جوړه کړې وه. په هغه ډرامه کې موږ دا ښودلي وو چې یو الک چې غواړي چې زده کړې وکړي مګر پلار یې ورته وایي چې نه ته به حتما کور ته پیسې ګټې هغه الک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزګي کېږي. بلاخره هغه د پلار د فهم وزي او د زده کړو نه پاتېږي او کار یې ټوله خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړي راته وویل چې انیس جانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده
زب طول عمر کمی کار بیخی خرابی زب کچکول گردم زب سوال کوم خو خپل اولادونه به د ذکر څخه نه محرومه کوم یا به نه راګرځوم نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېر مثبت بدلون دی که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کړو و یو ښه لوري ته نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف ته تقریبا رسیدلي یو.
د سولې پر لور
وہ کیا ہے کہ ہر بلڈنگ نوٹ بورڈ روڈ سے پاپو کا نام نکال دو.
اگر کہیں رکھ سکتے ہو تو مجھے اپنے دلوں میں رکھو.
اگر پاپو کو رکھنے کا ہی ہے تو اپنے دل میں رکھو نا. سمجھا کیا؟ ادھر رکھنا مانگتا ہے ہارٹ میں ہارٹ میں. ارے کیا نہیں کیا اس نے اپن کے لیے. جیل گیا, فاسٹنگ کیا, ایک دھوتی پہن کے اکھے کنٹری کا راؤنڈ مارا, گولی بھی کھایا ادھر ادھر. اور اپن نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک تصویر بنا کر دیوال پہ لٹکا دیا اور اس کے نیچے آرام سے رشوت لیتا ہے.
موہن داس کرم چند گاندھی.
گڈ مارننگ ممبئی. اپنا فرینڈ کوما میں چلے گئے لے. اس کو رائٹ اور رانگ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے لے. ہلو, پرابلم بولو.
آدمی کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں سے وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے.
ممبئی کے واسیوں, لکی سنگھ تم کو جہاں بھی دکھے اسے پھول دینے کا اور اس کو بولنے کا کہ الٹا کر, تیرا گیٹ ویل سور ہو جائے گا مامو.
وہ میرے اوپر کے فلیٹ میں رہتا ہے اور روز سیڑھیوں سے پان چباتے ہوئے اترتا ہے اور میرے گھر کے باہر آتے ہی اسے تھوکنے کا من کرتا ہے اور وہیں میرے دروازے کے باہر تھوک کے چلا جاتا ہے. من کرتا ہے سالے کا گلا دبا دوں.
الٹا کر الٹا, اس کو تھوکنے دے اور ریٹرن میں نا اس کو ایک مست اسمائل دے.
پیار کا سبق سکھا کر رکھی دیش کی آن رے, انسان کو سکھلا کے گئے بس بننا ایک انسان رے.
ارے تین دن سے اس کا تھوک صاف کر رہا ہوں, میں بولتا ہوں نہیں سمجھے گا وہ.
ابے باپو بولتے ہیں صبر رکھنے کا, ایک دن اس کو شرم آئے گی سمجھا.
سوری.
بولے تو گاندھی گری زندہ باد.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو, لږ یې رهو مننا بای د هندي سینما یا بالیوډ د 2006 کال فلم دی. په دې فلم کې مرکزی کردارونه سنجے دت, ارشد وارسی او ویدیا بالن کړي وو. په فلم کې کوشش شوی وو چې د مهاتما ګاندی د ژوند فلسفه یعنی د زور او تشدد کارولو څخه ډډه کول خلکو ته وښیي او په همدې اړه درس ورکړل شي. ډاکټر مکلیکا بنرجی چې پر باچا خان او داغه د عدم تشدد مبارزې په اړه یو کتاب لیکلی, وایي چې هنر کولی شي خلک سمې لارې ته مخکې.
فلمونه ډیر لوی رول لري. خلک د ګاندی د کارونو په اړه خبرې کول پیل کړي. خلک په دې پوه شي چې د ګاندی فلسفه پخوانۍ خبره نه بلکې اوس هم عملي کېدلی شي. واړه واړه شیان لکه د رشوت نه ورکول, دروغ نه ویل او داسې نور. کله چې خلک دغسې فلمونه وګوري نو پوه شي چې د عدم تشدد پخوانۍ خبرې خو اوس هم د عملي کېدو وړ دي. نو ویلی شو چې فلمونه ډیر اغیز لري, ډیر اهمیت لري.
د سولې پر لور. اوریدونکو, د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت هم دومره وو. تر بلې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
پام کوه جانور سره
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرت وای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې